السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لاري ورسته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه اوري په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې راپور په اثر کې ځای لري ولسی جرګې نن د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین هاري او معصوم ستان اگزای د کورونی چارو وزیر نورالحق لومی او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابي د جرګې ته د وکیلانو د پښتنو د ځوابولو او اندېښنو د شریکولو په خاطر ورغوښتي وو. همدارس د سولې شورا راپور هم اوري چې د سولې شورا په راتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. نور راپورونه هم درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر دراوروي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې د درقت ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړه، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل سرتیري وساتي. د خبرونو تفصیل، د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شاسات شاید ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه له هرې وسلوالې ډلې سره خبرو ته حاضر دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بهرنۍ رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. جمهور ریاست هم ویلي چې د طالبانو په دې غوښتنه باندې غور کوي. په همدې حال کې د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د ابرغي مرکز وایي چې له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې باید په اوربند موافقه وسی. د دې مرکز مشر عبدالودود افغان نن د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې کې له حکومت وغوښتل چې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د ترقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیر ماښام پیل شوي او افغان ځواکونه د ولسوالۍ لور ته د پرمختګ په حال کې دي. ښاغلي تیمور زیاته کړه تر اوسه په دې عملیاتو کې د دوو طالب قمندانانو په ګډون 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او همدارنګه یو افغان سرتیری وژل شوی دی او څلور نور ټپیان دي. طالبانو بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو د پیل پر مهال د لغ پرګون سره مخامخ سو او بیرته ولسوالۍ څخه په شاسول. د تخار د درقد ولسوالۍ نږدې 3 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې و. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب کچه په بیساري توګه لوړه سوې ده. معصوم ستانکزي د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې په یاده موده کې نږدې 1000 ځوانان د ملي اردو له لیکو سره یوځای سوي او د محلي روزنه روانه ده. ولسي جرګې په یواد کې د امنیتي وضعیت په اړه د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست سرپرستان او د کورنیو چارو وزیر استجواب کړی دی. او د افغانستان جمهور ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې روان کړکیچ د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې خبرداري ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په روانه ستونزه نه یوازې سعودي او ایران بلکې سیمه متاثره کړي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وروسته لاغه سیاسي کړکیچ زیات شو چې سعودي عربستان یو شیعه عالم اعدام کړ او په غبرګون کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت قهرجنو مظاهرچیانو يرغل وکړ. وسم څو نړیوال خبرونه چې دا په هم د ایران او سعودي په موضوع باندې پیل کو. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه شخړو تلمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانک مون په نوم په یو لیک کې تیر ورځ ولیکل چې ایران له خپل ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر کښته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې لا غیراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ځین ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر سوي دي. د شغل ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعه او پرست خلک تحریکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل سرتیري وساتي. دا څرګندونې وروسته له هغه وسوې چې روانه اونۍ په همدې سیمه کې د ترکیې پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې لخوا پلان سوی بریج شنډ سو. د ترکیې چارواکو دغه اعلان چې وړاندې د عراق لخوا نه و منل سوی له بغداد سره د ترکیې کړکیچ بیا راژوندی کوي. ولسمشر اردوغان په استانبول کې خبریالانو ته د دې پریکړې په اړه وویل
چې موږ اوریدلی چې د داعش ډلې 13 غړي وژل سوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې پوځیانو ځای پر ځای کول سمه پرېکړه وه.
تیره میاشت د عراق په شمال کې د شاوخوا 350 ترکي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر د عراق او ترکیې ترمنځ لانجه راپورته سوه. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې قاهرې لویدیځ ته په ګیزه نومې سیمه کې یو پولیس افسر او یو سرتیری د وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوه. د مصر دولتي رسنۍ وایي د دغو برید کوونکو د نیولو لپاره تر پیښې وروسته سمدستي هڅې پیل سوې. په دغه هېواد کې وروسته له هغه چې پخوانی ولسمشر محمد مرسي په 2013 کال کې له دندې ګوښه کړی سو، مصري ځواکونه له اسلام پالو توندلارو سره په جګړو بوختي او سلګونه سرتیري او پولیس افسران پکښې وژل سوي دي. او د اسرایلو پوځ وایي دوه فلسطینیان نن وروسته له هغه په ډزو وژل سوه چې په لویدیځه غاړه کې د تلاشۍ په یوه پوسته کې د اسرایلي سرتیرو د وژلو هڅه وکړه. له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې تقریبا هره ورځ د فلسطینیانو لخوا پر اسرایلیانو بریدونه سوي دي چې یوویشت تنه پکښې وژل سوي. په بریدونو کې په چاقو وهل، ډزې کول او د موټرو ټکرول شامل دي. په دې حملو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان دواړه په نښه سوي دي. په همدې حال کې د همدغو حملو په ترڅ کې د اسرایلي ځواکونو لخوا لږ تر لږ 138 فلسطینیان وژل سوي دي. د خبرونو پای.
د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلی شئ. باندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین د جرګې ته غوښتي او خو د هغوی پلانونه یې منلو وړ ونه بلل.
گفتن که ما در زمستان عملیات داریم در دو ماه ما مناطق از رفته صراحتا نگفتم ما این پلان قابل قبول نمیدانیم.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي.
موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دوی د دغه امادګۍ یا د دغه پیامنلو موږ هرکلی او تقدیر کوو.
د افغان حکومت یو سرچینوی هڅه کوي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټې د ګونګ برخلیک په اړه یو منطقي او قانوني حل لار پیدا کړي. تر پایه له موږ سره پاتې شئ. راځو لومړی راپور ته. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په اړه د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین ځواب کړي وو. د جرګې د غړیو پوښتنې ته د شنبې په ورځ دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي، د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابي ځوابونه ورکړل. دوی وویل امنیتي ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې برلاسي دي او هوایي ځواکونه به هم په نږدې راتلونکي کې پیاوړي شي. خو د جرګې اداري پلاوي د دوی د موجوده پلانونو سره موافقه ونه ښوده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
ولسی جرګې په ټول هیواد او په تیر د ژمي په موسم کې د مخالفینو د حملو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او وی ویل کمخې وننیول شي د خلکو ستونزې بل دې هم زیاتې شي. یاد جرګې په همدې مقصد د شنبې په ورځ د دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین استجواب کړي وو. د ولسی جرګې د غړو عمده پوښتنه دا وه چې د ژمي په روان موسم او له هغې وروسته امنیتي ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي ځواکونه لري او که نه. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزي دا پوښتنه داسې ځواب کړه.
د ټول زمستان در حدود 728 اراده وسایت
پر روان ژمي کې 250 اراده زره وسایت اکمالیږي. د هیواد پښپګو برخو کې د جلب او جذب لړۍ روانه ده او همدا اوس د اردو په تعلیمي او تربیوي مرکز کې څه باندې 10,000 کسان روزل کیږي.
د کورنۍ چار وزیر نورالحق علومي وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره لنډمهاله، منځني او اوږدمهاله پلانونه لري چې په تیزۍ سره عملي کیږي. خاغلی علومی دا هم وویل په ټولو ولایتونو کې د سیمه ایزو پولیسو د جلب او جذب لړۍ روانه ده او دا ځواکونه به د ملي پولیسو پوره ملاتړ شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابي وویل چې که څه هم اوس مهال امنیتي ځواکونه یوازې د وسلوالو طالبانو پر ضد نه بلکې د بهرنیو جنګیالیو پر ضد هم په جګړه کې دي، خو استخباراتي ارګانونو بیا هم په دې برخه کې بری ترلاسه کړي دي.
در 2200 عملیات اپراتیفی هدفمند بود.
په 2200 اپراتیفی عملیاتو کې د مخالفینو پر شبکو دوامدار او هدفمند حمله شوي. 14 روسي شبکې شنډې شوي. د هغوی یوه حمله هم بې ځوابه نه ده پاتې. عواملینې تر ډېره حده یا ځپل شوي او یا د قانون منګلو ته سپارل شوي او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته هغوی له ماتې سره مخ کړي دي.
که څه هم امنیتي مسؤلینو خپل امنیتي پلانونه او فعالیتونه بیان کړل، خو د ولسی جرګې اداري پلاوي په روان ژمي کې د مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره له دغو پلانونو سره مخالفت وښود او تاکید وکړ چې دا پلانونه د نور هم کره او مؤثر شي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته دنده ورکړه چې په دې برخه کې له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
دو ماه زمستانی که باقی مانده باید اینا
د ژمي دو میاشتې چې پاتې دي باید داسې پلانونه ولري چې عملي وي. مخالفین وځپي او کومې سیمې چې د مخالفینو په واک کې دي باید بیرته ځینې ونیول شي. د دوی په پلان کې داسې څه نشته. د همدې له امله باید په نویو او موثرو پلانونو کار وکړي.
مسؤلینو دا هم وویل چې نن سبا د سباندې 120,000 مجهزو بهرنیو ځواکونو ځای امنیتي ځواکونو ډک کړی دی. دوی وویل ممکن افغان امنیتي ځواکونه لنډمهالې ستونزې ولري، خو په اوږده مهال کې به د هرې مخالفې ډلې حملې شنډې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورټ کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسي جرګې نن د دفاع سرپرست وزیر، د ملي امنیت سرپرست او د کورنۍ چارو وزیر دې جرګې ته ورغوښتي وو څو د وکیلانو پوښتنې او اندېښنې ځواب کړي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملي اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي د شنبې په ورځ د ولسي جرګې سجوابې غونډې ته وویل د افغانستان سره مرسته شوي یو شمېر الوتکې رسېدلي او ځینې هم په لار دي. ښاغلي ستانکزي وویل د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا یې له لومړیتوبونو څخه ده او په هیواد کې دننه د هلیکپټرو د ترمیم لپاره د فابریکې په جوړېدو هم کار روان دی. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی دی او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 1530 دولت څو الوتکې هیواد ته رارسېدلي، ځینې هم د رارسېدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته د شنبې په ورځ ویل چې ډېر ژر به یو شمېر جنګي او کشفي الوتکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شامل شي.
هغه نوی ډوله الوتکې چې د لایزر د شعاع او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوي جمن 28 دانې افغانستان ته ورکول کیږي. له دغو الوتکو څخه څلوري افغانستان ته پر رسیدو دي چې هیله ده د رواني میاشتې تر پای راورسیږي.
له دې مخکې هند له افغانستان سره د څلورو هلیکوپټرو مرسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلي او یو بل هم په نږدې وخت کې سپارل کیږي. افغان چارواکو له دې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناټو څخه په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست هم دراز وایي چې په افغانستان کې د نننه د هلیکوپټرو د ترمیمولو لپاره د یوې فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوال متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزات او تخنیکي وړتیاو لاړخه د دغه وزارت ظرفیتونه ډیر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو 2 کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسی.
برای 2 سال آینده در حدود 2.5 میلیارد ډالر
تر 2 کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو 4 میاشتو 328 زری وسایت اکمالیږي چې دا به هم د اردو او هم پولیسو لپاره وي او انتقال یې اوس هم پیل شوی دی.
انتقالات یې شروع شول.
د دفاع وزارت وایي چې له دغې مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نور مسایلو ترڅنګ د دغو ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسی.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس به هم راشو د سولې په اړه ځانګړو شویو رپورټونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په راتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې یوه ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضرېږي دوی چمتو دي چې ورسره خبرې وکړي. یو شمېر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو څلور اړخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي. البته افغانان موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دوی د دغه امادګۍ یا د دغه چیا منلو
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمیر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. ریوټرز خبری اژانس د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمیر مهم قمندانانو داسې اشاره کړې چې ښایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازیو له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستې وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. له بلې خوا د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف نشست چهار جانبه در پاکستان
په پاکستان کې د څلور اړخیزې ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره د یوې نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څیړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په راتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو له ګډونه هرکلی کوي. اخو د سولې خبرو اترو لپاره د خلکو د کمیټې په نوم ټولنه د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اعتباري ضمانتونه واخیستل شي. دا کمیټه د یوې نظر پوښتنې په اساس وایي چې ډیر خلک د سولې پروسې په شفافیت او د وسلوالو طالبانو څخه د دې ضمانت په اخیستلو ټینګار کوي چې د سولې خبرو له پیلېدو سره باید دوی له جنګونو لاس واخلي. دا کمیټه د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په شمول له یوولس مدني بنسټونو څخه جوړه شوې. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو ځل بیا د سولې خبرو اترو اوازو د مدني ټولنو او بشري حقونو ترمنځ مثبت غبرګونونه او خوشبیني راپارولې دي. د سولې خبرو لپاره د خلکو د خبرو اترو په نوم کمیټه چې د یوولسو مدني بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څخه جوړه شوې په اسلام آباد کې د جوړیدونکي څلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي، وایي چې دا ناسته د طالبانو سره د بیا خبرو پیلېدو په معنی ده. د دې کمیټې غړی احمد فهیم حکیم وایي چې په دې اړه دوی د خلکو څخه هم یوه نظر پوښتنه کړي چې د ډیرو خلکو نظر یې په اړه مثبت دی.
د سولې لپاره په لسو مادو شامل یوه نقشه افغان دولت نړیوالې ټولنې مدني ټولنو ته سپارل شوې ده. په دې پروګرام کې له شپږ زرو څخه د ډیرو کسانو مشورې اخیستل شوې دي. ډیره هڅه شوې چې د خویندو د جنګ له قربانیانو او هغو کسانو څخه چې د سولې پروسې سره یوځای شوي مشورې اخیستل شوې دي.
دا کمیټه د افغان جګړې ختمېدل یوازې د سولې خبرو اترو له لارې ممکنه ګڼي، خو ټینګار کوي چې له دې ټولو سره د هیواد لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. که څه هم د دغې
نظر پختنې ډیر ځوابونه مثبت او خلک ترې خوښ بریښي، خو ټینګار په دې کېږي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې باید د سولې پروسې په اړه افغان لوري ته ضمانت هم ورکړل شي. د سولې خبرو لپاره د خلکو د کمیټې غړي سونیا اسلمي په دې اړه وایي دا وایي باید د سولې په اړه د هر ډول توافق لپاره معتبر ضمانتونه په نظر کې ونیول شي. له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې د سولې لپاره وار د مخه شرطونه مطرح کوي. د جنګ پای ته رسیدل، د څو کلونو لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتنه او د ښځو حقونو ته پاملرنه د خلکو هغه غوښتنې دي چې د مدني فعال غلام علي بریال په باور باید له پامه ونه غورځول شي.
کمیټه غواړي چې د ملکی وژنو او تلفات چې ښځې او بېګناه ماشومان دي ودرېږي. د نه کنټرولونکو او ناسم وسلو څخه ګټه نه اخیستل او په پای کې اوربند ته د سولې نقشه په جوړولو کې لومړیتوب ورکړل شي.
د سولې په تړاو د خلکو کمیټې له دې غوښتنو راخوا د ستونزو د حل لپاره درې دېرش فقریزه د حل نقشه هم تیاره کړي چې د دوی په باور ټول مهم ټکي پکې راټول کړي دي. دا کمیټه وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ جوړیدونکي غونډه هم باید شفاف وي او نتایجو یې ټول ملت خبر کړای شي.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
آزادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوي. هم درز د آزادي رادیو خبرونه په آزادي رادیو ټکی اورګو پانه هم اوریدل شي. کچرته فیسبوک ته لاسرسي لري نو facebook.com/azadiradio د آزادي رادیو د پښتو فیسبوک پانه آدرس دی. دلته شیبه په شیبه تازه خبرونه لویږي کې د شي ترې استفاده وکړي. د افغانستان حکومت وی هڅه کوي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټې د ګونګ برخلیک پاړه یو منطقي او قانوني حل لار پیدا کړي. دا خبره یوې حکومتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط نن شنبه لا ازادي رادیو سره په خبرو کې یاد کړه. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه بیا د انتخاباتي نظام اصلاح کول مهم ګڼي، خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې د قوانینو له بدلون پرته هم په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات ممکن. قاسم سولمال په دې اړه دا ریپورت چمتو کړی دی.
که څه هم د ملي شورا لخوا د انتخابات په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان ردېدو د غوروي کمیټې فعالیت له حقوقي پلوه له خنډ سره مخ کړی دی، خو حکومت وایي د ستونزې ته د یوې قانوني او منطقي حل لارې په لټه کې دی. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د شنبه پولیس ازادي رډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وکړه. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان یا ایوا اجرایي رئیس جانداد سپینغر وایي په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات مهم دي او په دې اړه هم ملي او هم نړیواله اجماع شته. ښاغلی سپینغر د شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې حکومت کولای سي له نورو قانوني لارو چارو د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکړي.
د اصلاحاتو لړۍ دومره مهمه ده چې حتمی ده چې د دې لپاره باید د حل لارې پیدا شي. امیدوار یم چې په دې رابطه حکومت قانوني لارې چې دغه ډیر زرو کاري چې دغه مشکل حل شي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې ولسمشر کولای سي دا فرمان تر تصحیح وروسته یو ور بیا ملي شورا ته ولېږي او یا هم له سترې محکمې د اساسي قانون د 109 ماده په اړه تفسیر وغوښتل سي چې آیا ملي شورا کولای سي په وروستي کال کې د انتخاباتي مسایلو په اړه پریکړه وکړي او که څنګه. د افغانستان ولسی جرګې دوه اونۍ مخکې او مشران جرګې 13 شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټې غړي فهم دشتي ازادي رډیو ته ویل چې د فرمان تر ردېدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته پته مدي. اخو د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ازادي رډیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره سیاسي چلن سوي او په خبرې کې په انتخاباتي قوانینو کې تعدیل هم را نسی د اصلاحاتو امکان سته.
ترې تخنیکی مخکله سي د انتخاباتو په سیستم کې بل لږ هم قوانين تعدیل کوي دیر کولای شي موږ اصلاحات راولو چې اوس کولای رڼا انتخابات ولرو. دوی موضوع سیاسي کړي ده، یوازې د کمیسیونو غړي نه کړي دي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې که د انتخاباتي کمیسیونونو د استخدام پروسې ته جدي پام وسي او پر کاندیدانو څارنه موجوده وي نو دا به روان انتخاباتي ستونزې حل کړي. خود حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیرونی په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د ظفر څلور نوی پوزي عملیات په ترڅ کې طالب وسلواله ته درانه تلفات اوختي. د افغانستان په شمال کې د دفاع وزارت امنیتي چارواکي وایي په سرپل ولایت کې د ظفر څلور نوی پوزي عملیات په ترڅ کې نوی طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې. شمال ځون کې 209 شاهین قول اردو دوی ملي واقمندان جنرال غلام فاروق احمدي وایي د دې پوزي عملیات په دوام کې لدی سره چې د سرپل په خلې سوخته او لغمان سیمو کې وسلواله طالبانو درانه تلفات لیدلې، د دوی جنگي امکانات او نقلي وسایط هم لمنځه وړل شوی. ډېر مجيب حبيبزي دا ریپورت جوړ کړی.
د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد د شمالزون په سرپل ولایت کې نوي تنو مخالف وسلوالو ته مرجوب لاوخته ده. په شمالزون کې د دفاع وزارت امنیتي چارواکي وایي د ظفر څلور نوي عملیاتو په ترڅ کې چې سرپل ولایت کې ترسره شول، پکې څلوېښت تنه طالب وسلوال وژل شوي او پنځوس تنه نور یې ټپیان شوي دي. په شمالزون کې د 209 شاهین قول اردو قمندان جنرال غلام فاروق احمدي عزیز راډیو ته وویل چې د ظفر څلور نوي پوځي عملیات په سرپل ولایت کې د قلعه سوختي او لغمان سیمو د بیرته نیولو په مقصد د ملي پولیسو، ملي اردو ځواکونو په هماهنګۍ او د ولسي پاڅون کوونکو په همکارۍ سره پلان شول. د احمدی په خبره چې په قلعه سوخته او لغمان سیمه د سرپل مرکز سوزمه قلعه او سید ولسوالیو له سقماتونو څخه حمله کړې ده چې په پای کې یې نوي تنو مخالف وسلوالو ته مرجوب لاوختي. احمدی یې په اړه وایي ډېر کاره راپورونه او خاصتاً د کشفي ارګانونو لخوا کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړل، د دښمن څلوېښت تنه وسلوال وژل شوي دي او د هغوی پنځوس تنه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه د هغوی وسایل تخریب شول د جګړې پر مهال. د یادو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ولسي پاڅون کوونکو یو وسلوال وژل شوی او درې تنه نور یې ټپیان دي. همدارنګه د عملیاتو له سیمې څخه یوې سرچینې چې نه یې وختل هویت یې افشا شي، ازي راډیو ته وویل د ظفر څلور نوي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو څو تنه سرتیري هم اسیر نیول شوي دي. جنرال غلام فاروق احمدي ولسي پاڅون کوونکو ته اوښت تلفات تاییدوي، خو وایي چې یوازې د ملي اردو یو سرتیری د هوا د خرابوالي له امله د وسلوالو مخالفینو منګولو ته ورلوېدلی دی او دوی هڅه کوي تر څو ډېر ژر دا سرتیری له بنده خلاص شي. احمدي یې په اړه زیاته کړه جوی وضعیت یا هوا خرابه شوه، زموږ یوه سرتیری لاره ورکه کړه او په یوه دره کې د مخالف وسلوالو لاسته ور ولوېد، او دا زه تاییدوم چې زموږ یو سرتیری د مخالف وسلوالو سره اسیر دی. په سرپل ولایت کې د ظفر څلور نوي پوځي عملیات د هوا د خرابوالي او د مخالفینو لخوا د سلطان ابراهیم په سیمه کې د یوه پله د ورانېدو له امله نن وځنډول شول. امنیتي چارواکي وایي چې تر راتلونکو څو ورځو به د وسلوالو مخالفینو د ظفر په مقصد د عملیات بیا پیل شي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د پښتو خبرونو ترلاسه کولو لپاره د ازادي راډیو د ویب پاڼې تر څنګ چې ادرس یې د ازادي راډیو چکه اورګ facebook.com/azadiradio وهي د فیسبوک پته مو د البته پښتو فیسبوک هلته شیبه په شیبه تازه خبرونه لویږي، نو تاسو کولی شئ د خبرونه وګورئ. همدارس د فیسبوک پاڼې ته د خپلو سیمو تصویر او معلومات هم را لګولای شئ چې د خوښي په صورت کې به درته خبريږي. اوس به هم راشو یو سیمه ایز راپورټ. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د شنبې پر ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودي پر د پوځي اډې د تیری اونۍ تر بریده وروسته د وضعیت د ارزونې لپاره د پاکستان پولیس ته څیرمه دغې سیمې ته سفر وکړ. تیری اونۍ سخت دریځو وسلوالو پر دغه مرکز بریده کړ او وو هندي سرتیری وژل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایي اډه په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې سخت دریځي وسلوال لاس لري. صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
هندي چرواکي ګومان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سختریزي ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنټ لیکي جیش محمد سختریزي ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه جګړې ته سره نږدې کړې و. تر دې مخکې د هند اپوزيشن کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغړی سختریزي وسلوالو ته زمينه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمی پور زویل دوی د پلاتنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کاروباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پر مختګ نسوای زغملای هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجر کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسی چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته ویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حمله ته ورته پیښه کیږي.
دونو نیوکلیر پاور اور انہوں نے
دوڑا اتمی قوتوں نے دوی دوڑ احساس کرے دے چے کلا دا امن پلوری گام اخلی دا غسی پیشی کیشی دا کم قوتوں نے دے چے موش پخ پلو کی جنگوال خواری پا دی تڑاو دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف شپ ریکتا وکر چے دا ہند صدر اعظم تے تیلیفون وکر او دا پورا ہمکاری ڈاڑی ورکر شاغلی مودی ہم مثبت جواب ورکر.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
پښتو خبرونه هم دلته ختمیږي. د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره جاوید حسن زاده استودیو ته راغله. مهرباني.
تشکر از شما. خسته نباشین. شنونده عزیز سلام. ساعت 6:30 دقیقه شام به وخت افغانستان است. من جاوید حسن‌زاده با همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی طالبان مسلح برای اشتراک در گفتگوهای صلح استقبال کرده است و همچنان تا لحظات بعد در خبرهای جهان خواهید شنید که صدر اعظم هند از پایگاه بزرگ هوایی پتانکوت دیدن کرده است. اما حالا با خبرهای افغانستان و منطقه و جهان با همکارم مقیم نائب باشید که پیشکش میکند.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از اشتراک نمایندگان طالبان در مذاکرات صلح استقبال کرد. در عملیات نیروهای امنیتی در تخار 22 جنگجوی مخالف و شمول دو قماندان آنها کشته شدند. انفجار ماین تلفات را به نیروهای بحری پاکستان وارد کرده است. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان از اشتراک طالبان مسلح در مذاکرات آینده صلح استقبال می کند. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت آنها برای گفتگو با هر گروه مخالف مسلح حاضرند.
دسولی په خبرو کې حاضری کې البته افغانان
وقتی برای مذاکرات صلح حاضرن، البته افغانان ما آماده هستیم که با آنان مذاکره کنیم. ما از این آمادگی ها استقبال می نماییم. این اظهارات در حال صورت می گیرد که اخیراً برخی از رسانه های غربی به نقل از برخی نمایندگان ارشد گروهی طالبان نوشتند که برای برگزیدن و فرستادن نمایندگان خود در مذاکرات صلح آمادگی نشان دادند. همزمان با این مرکز هماهنگی نهادهای مدنی و اجتماعی جوانان افغان می گوید قبل از انجام مذاکرات صلح با طالبان باید روی آتش بس موافقه صورت گیرد. ریاست جمهوری افغانستان از ایران و عربستان سعودی خواست تا تنش‌های جاری میان دو کشور را از طریق دیپلماتیک حل کنند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در پیام فرستاده شده به رادیو آزادی هشدار داد که مشکلات جاری میان هر دو کشور نه تنها ایران و عربستان سعودی بلکه منطقه را نیز متاثر ساخته است. تنش‌ها میان عربستان سعودی و ایران پس از آن افزایش یافت که عربستان سعودی یک روحانی شیعه را اعدام کرد و در اعتراض به این عمل مظاهره کنندگان بر سفارت عربستان سعودی در تهران و قنسولگری آن در مشهد هجوم بردند. و در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت تخار دو قماندان مشهور طالبان با 22 تن از افرادشان کشته شدند. سنت الله تیموری سخنگوی والی تخار برای رادیو آزادی گفت که کمال ایدر و ملا بصیر قماندانان امنیه نامنهاد طالبان در ولسوالی های درقد و ینگ قلعه در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. آقای تیمور افزود که در نتیجه این عملیات یک تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات پاکستان میگویند امروز دو محافظ ساحلی زمان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند که موتر عاملشان بالای یک ماین جابجا شده در کنار سرک در جنوب غرب این کشور قرار گرفت. این حادثه در ولایت بلوچستان پاکستان رخ داد، جایی که از دیر زمان شاهد شورشی های جدایی طلب و فرقه‌ای می باشد. اما محمد سجاد یک افسر پلیس گفت این انفجار موتر محافظان سرحدی را کاملا تخریب کرده و باعث جراحت 5 محافظ ساحلی شده است. نمایندگان 25 اداره خبری از وزیر خارجه امریکا تقاضا کردند تا بر رهایی خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران فشار آورد. این نمایندگان در نامه‌ای که دیروز به جان کری فرستاده شد نوشتند که خبرنگاری جرم نیست و جاسن رضاییان به خاطر انجام وظیفه‌اش از ماه جولای سال 2014 میلادی به این سو توسط حکومت ایران زندانی شده است. جان کری قضیه رضاییان را مکررن با تهران مطرح کرده، اما او رد کرد که رهایی رضاییان و یا دیگر زندانیان امریکایی را در ارتباط به رفع تعزیرات بر این کشور ربط بدهد. رضاییان سال گذشته به اتهام جاسوسی مجرم شناخته شد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید انقره نیاز دارد تا سربازانش را در شمال عراق نگه دارد. رجب طیب اردوغان این مطلب را بعد از اینکه اساکر ترکی طرح یک حمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را در کمپ نظامی این کشور خونسا کرد بیان نمود. این ادعای ترکیه که دیروز از سوی عراق رد شده، معضله ای را با بغداد دوباره تجدید میکند که در ماه گذشته پس از اعزام 150 عسکر ترکی در منطقه بشیقه برای آموزش نیروهای عراقی جهت مبارزه با داعش بین این دو کشور با وجود آورد. از رئیس جمهور اردوغان به خبرنگاران در شهر استانبول گفت
که aldığımız bilgi arkadaşlarımızdan داعش
ما شنیده ایم که 18 جنگجوی داعش کشته شدند. در این درگیری به سربازان ترکی صدمه نرسیده است. این واقعه نشان می دهد که استقرار قوای ما در بشیقه عراق تصمیم درستی بود.
اما گزارش ها آکی از آنند که این 18 جنگجوی داعش در نتیجه حملات هوایی نیروهای ائتلاف کشته شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام و وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. شورای عالی صلح افغانستان میگوید از آمادگی طالبان برای اشتراک در گفتگوهای صلح استقبال میکند. شهزاده شاید سخنگوی این شورا:
منگا آماده ای چه داغی سر خبری وکو دادهی داغا آمادگی یا داغا چی آمانلو منگا ارکاله و تقدیر کن.
وزارت دفاع افغانستان از اقدامات عملی برای تقویت قوتهای هوایی خبر داده است. این اقدامات چیست؟ معصوم استانگزای سرپرست وزارت دفاع:
طیارهای بال ثابتی که با استفاده از اشعه لیزر و همچنان با استفاده از امکانات استخباراتی قوی که در روی طیاره نصب شدن، مجموعاً به تعداد 28 بال طیاره به افغانستان داده میشن.
حکومت افغانستان تلاش میکند تا راه حل قانونی و منطقی را برای سرنوشت نامعلوم کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دریابد. و در ادامه گزارشات دیگر را هم برایتان داریم، با ما باشید. باز سلام مجدد و این هم اولین گزارش این مجله خبری. شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی طالبان مصالح برای اشتراک در گفتگوهای صلح استقبال میکند. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت در صورتی که یک گروهی از طالبان مصالح حاضر به مذاکره شود، این شورا نیز آماده پیشبرد گفتگوها با آن خواهد بود. ویدا برکی گزارش میدهد.
در آستانه برگزاری نشست چهار جانبه در مورد صلح در اسلام آباد، شورای عالی صلح افغانستان از اعلام آمادگی طالبان مصالح برای شرکت در مذاکرات آینده استقبال می کند. این شورا می گوید هرچند شرکت یک گروه از طالبان مصالح در گفتگوهای صلح برای سایر گروه های طالبان پذیرفتنی نخواهد بود، اما شورای عالی صلح آماده انجام مذاکرات با هر گروه طالبان است. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح روز شنبه به رادیو آزادی گفت
که اختلافات داغوی ترمنز اینو دیوید
اگر اختلافات هم میان آنان موجود باشد، باز هم شرکت یک گروه طالبان برای همه آنان قابل قبول نخواهد بود. اما ما از همه طالبان افغان می خواهیم که اگر نمایندگانشان را از یک آدرس برای گفتگوهای صلح معرفی میکنند و یا چندین آدرس، ما آماده ایم که با آنان گفتگو کنیم و از اعلام آمادگیشان نیز استقبال میکنیم.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که اخیراً برخی از رسانه‌های غربی به نقل از برخی نمایندگان ارشد گروه طالبان نوشتند که برای برگزیدن و فرستادن نمایندگان خود در مذاکرات صلح آمادگی نشان دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک عضو ارشد گروه طالبان مستقر در شهر کویته نوشته که میگوید تا زمانی که چهار کشور محل، زمان و شرایط گفتگوها را تعیین کنند، آنها نیز نمایندگان خود را برگزیده و به مذاکرات صلح خواهند فرستاد. این در حالی است که در ماه جولای سال گذشته میلادی نیز شمار از نمایندگان طالبان در گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان که در شهر مری اسلام آباد انجام شد شرکت کرده بودند. برخی از کارشناسان افغان نیز شرکت نمایندگان طالبان مسلح را در مذاکرات صلح ضروری خوانده تاکید می‌ورزند که قبل از برگزاری نشست حکومت باید اجماعی را ترتیب دهد. یونس فکور یکتن از این کارشناسان با رادیو آزادی در مورد گفت:
بهتر یه است که همزمان در مذاکرات چهار جانبه طالبان ناراضی، طالبان در بین افتادن از وا رابطه بگیرن. با هر گروه و شخصیت جداگانه باید دولت افغانستان حوصله داشته باشد تا یاره از نفوذ استخبارات پاکستان، آنهایی که تحت فرمان از وا نیستن، بکشد.
قرار است نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به روز دوشنبه در نشستی که در اسلام آباد در خصوص چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح برگزار خواهد شد صحبت کنند. این نشست چهار جانبه گام نخست برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح محسوب می شود. از سوی هم سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، در مورد آمادگی طالبان مسلح برای اشتراک در گفتگوهای صلح می گوید:
ما از تلاشی که منجر به کاهش خشونت در افغانستان شود استقبال می کنیم و میمانه موضوع درخواست گروه های از طالبان برای اشتراک در مذاکرات. ما او را بررسی میکنیم و بعد از مشوره ها نتیجه خود را اعلان خواهد کرد.
در این حال جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرای حکومت افغانستان، نیز میگوید که آجندای مورد بحث در نشست چهار جنبه در مورد صلح از قبل مشخص شده و هیچ گفتگوی مستقیم با نمایندگان طالبان انجام نخواهد شد. هرچند حکومت افغانستان در گذشته نسبت به تلاش‌های پاکستان در زمینه گفتگوهای صلح ابراز شک و تردید کرده و گفته که این کشور به تعهداتش در قبال افغانستان صادق نیست، اما این بار دیده شود که این کشور تا چه حد در این زمینه صادقانه عمل می کند.
شنیدین که شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی طالبان مسلح برای اشتراک در گفتگوهای صلح استقبال می کند. در این حال کمیته موسوم به گرداننده گفتگوهای مردم افغانستان پیرامون صلح از نشست چهار جانبه درباره صلح استقبال می کند. از حکومت افغانستان می خواهد تا تضمین های لازمی را در این زمینه به دست آورد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش دارد.
آوازه ها و امیدواری های از گشایش روزنه صلح در افغانستان عکس‌العمل های مثبتی را در میان نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به همراه شده است. کمیته موسوم به گرداننده گفتگوهای مردم افغانستان پیرامون صلح که متشکل از اعضای 11 نهاد مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر است، برگزاری نشست چهار جانبه درباره صلح را که قرار است هفته روان در اسلام آباد برگزار گردد استقبال می کند و می گوید اعضای این کمیته باور دارند که این نشست سرآغاز گفتگوهای صلح با طالبان است. احمد فهیم حکیم، یکی از اعضای این کمیته، میگوید در نظرخواهی از 6000 باشنده کشور، بیشتر دیدگاه‌ها برای انجام گفتگوهای صلح مثبت بوده است.
بیش از 6000 نفر طی برنامه‌های مشوره‌دهی شامل بوده، ولی در این پروسه نهایت تلاش شده تا نظر خواهرها و قربانیان جنگ و کسانی که در پروسه ادغام مجدد شامل بوده، هم از جنگجوهای قبلی، قماندانان سابق حزب و طالبان، همشون در این راستا مشوره صورت کرد.
پیش از این نیز فعالان جامعه مدنی تنها انجام گفتگوهای صلح را پایان جنگ چند ساله طالبان با حکومت افغانستان گفتند، اما همواره نگرانی ها از بهر این که ممکن دستاوردهای چند سال قربانی این پروسه گردد مطرح بوده است. اکنون نیز هرچند اعضای کمیته گرداننده گفتگوهای مردم افغانستان پیرامون صلح بر انجام گفتگوهای صلح با طالبان خوشبین هستند، اما تاکید می کنند که باید برای تحقق این روند تضمین های نیز به افغانستان داده شود. سونیا اسلمی، یکی از اعضای این کمیته، می گوید
کمیته بر این باور است که ناکامی مذاکرات طی 5 سال گذشته در نبود شفافیت در اهداف مذاکره، نبود طرح فراگیر صلح و نادیده گرفتن خواستها و توقعات مردم برای تامین صلح و ثبات بوده است. تضمین های معتبر تحقق واقعی هر نوع توافق صلح در آتیه نظر باشد.
از سوی هم اعضای جامعه مدنی پیشرت‌هایی را برای آغاز گفتگوهای صلح مطرح می‌کنند: پایان جنگ و کشتارها، حفظ دستاوردهای چندین ساله در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و توجه به مشارکت سیاسی و حقوقی زنان، فشرده خواست‌های باشندگان کشور است که به گفته غلامعلی بریال، یکی از فعالان مدنی و عضو این کمیته، باید در گفتگوهای صلح در نظر گرفته شود.
کمیته واری چې د ملکی وژنو او طلبات چې شزی او
کمیته می‌خواهد تا با کشتار مردم که مشمول زنان و کودکان است پایان داده شود، از اسلحه‌ای که قابل کنترل نباشد کار گرفته نشود و در پایان مسائل آتش بس در نقشه صلح جا داده شود.
گزارش کمیته گرداننده گفتگوهای مردم افغانستان پیرامون صلح در 33 فقره که به عوامل منازعه و نقشه دمادهی برای صلح متمرکز است برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی ارائه شده است. این کمیته همچنان تاکید می‌ورزد که باید در نشست چهار جانبه که به خاطر تعیین چارچوب روند گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار می‌گردد، شفافیت وجود داشته باشد و مردم از نتایج آن به گونه‌ای درست آگاه شوند. از این کمیته همچنان به حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کنند که باید از این نشست نتایج خوبی به دست آورد و تلاش کند تا از این رهگذر دامن جنگ و بدبختی‌ها از این کشور برچیده شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستند و این هم دیگر گزارش برنامه. ورسی جرگه افغانستان در پیوان به ناامنی های رو به افزایش در کشور مسئولین مقامات امنیتی را فراخواند. معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع، نورالله قلومی وزیر داخله و مسعود اندرابی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی امروز به پرسش های از این جرگه پاسخ ارائه کردند. همکارم لیزا حیدری در استودیو سو گزارش را در مورد ارائه میکند.
ولسی جرگه افغانستان از ازدیاد حملات مخالفین مسلح در کشور به خصوص در فصل زمستان ابراز نگرانی کرده، میگوید که اگر برای جلوگیری آن تدابیر گرفته نشود مشکلات مردم بیشتر خواهد شد. این جرگه به همین دلیل به روز شنبه مقامات سرپرست وزارت دفاع، وزیر امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را استجواب کرد. سوال عمده اعضای ولسی جرگه این بود که چرا در جریان فصل زمستان حملات مخالفین مسلح افزایش یافته و آیا نیروهای امنیتی افغان برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت تجهیزات لازم در اختیار دارند یا خیر؟ محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع در پاسخ چنین گفت:
در طول زمستان که در حدود 728 تعداد وسایل جدید زرعی اکمال میشن، تقریبا در 6 نقطه افغانستان مسئله تعلیم و تربیت جلب و جذب پرسنل جدید جریان دارد و فعلا در مرکز تعلیمی اردوی افغانستان بیش از 10,000.
در این حال نورالحق علومی وزیر امور داخله میگوید که برای تامین امنیت پلان‌های کوتاه مدت، طویل مدت و دراز مدت ترتیب شده و با سرعت عملی خواهد شد. آقای علومی همچنان گفت که پروسه جلب و جذب پلیس محلی در تمام ولایات کشور ادامه دارد و به زودی نیروی بیشتر در حمایت از نیروهای پلیس خواهند پرداخت. از سوی دیگر مسعود اندرابی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت با آنکه نیروهای امنیتی در حال حاضر نه تنها در برابر طالبان مسلح می جنگند، بلکه با جنگجویان خارجی نیز درگیر هستند. وی گفت که نهادهای کشفی و استخباراتی دستاوردهای خوبی در زمینه جلوگیری از فعالیت‌های مخالفین مسلح دارند.
در 2200 عملیات اپراتیفی هدفمند بالای شبکه‌های توریستی ضربه های دامدار برای جلوگیری از موج حملات از وا صورت گرفت. 14 شبکه توریستی خونسازی شد و همچنان هیچ حمله توریستی به پاسخ نماند.
بانک مسئولین ارشد ارگان‌های امنیتی کشور پلان‌های کاری خود را تشریح کردند، اما هیئت اداری ولسی جرگه با توجه به تشدید حملات مخالفین مسلح در فصل زمستان این پلان را کامل نخواندند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون‌های امنیتی و دفاع این جرگه وظیفه سپرد تا در قسمت مؤثر ساختن پلان یاد شده با ارگان‌های امنیتی همکاری کنند.
دو ماه زمستانی که باقی مانده باید اینا با یک پلان بسیار دقیقی که عملی باشه که ما بتانیم که در زمستان دشمن از ضربه زده باشیم، باید این مناطق باید تصفیه میشد.
مقامات امنیتی افغان گفتند که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان جای بیش از حدود 120 هزار نیروی خارجی را پر کردند و در دراز مدت فعالیت گروه‌های مخالف مسلح را خنثا خواهند کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنیدیم که ولسی جرگه افغانستان در پیوان به نام نهایی رو به افزایش در کشور مسئولین مقامات امنیتی را فرا خوانده بود. در این نشست استجوابی سرپرست وزارت دفاع گفت که اقدامات عملی برای تقویت نیروهای هوایی این کشور صورت گرفته است. در این مورد نسیم شفق گزارش را از کابل آماده کرده است.
از اقدامات و تلاش‌ها برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان در حال سخن زده می‌شود که جنگ در این کشور نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته و نیروهای امنیتی افغان به حمایت بیشتر هوایی نیاز دارند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که در عرصه تقویت نیروهای هوایی پیشرفت‌های خوب صورت گرفته و چند بال طیاره نو D-530 به این کشور رسیده و تعداد هم در حال رسیدن است. محمد معصوم ستانکزی سرپرست این وزارت روز شنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه گفت که بر علاوه آن تعداد از طیارات جنگی و کشفی دیگر نیز به زودی شامل عملیات های نیروهای امنیتی افغان خواهد شد.
طیاره بال ثابتی که با استفاده از اشعه لیزر و همچنان با استفاده از امکانات استخباراتی قوی که در اون طیاره نصب شدن به نام A-29 یاد میشن، مجموعاً به تعداد 28 بال طیاره به افغانستان داده میشن. از جمله از او 4 بالی از او در حال رسیدن به افغانستان هستن که امیدوار هستیم که تا آخر از این ماه این طیاره برسن.
پیش از این هند نیز 4 فروند هلیکوپتر با افغانستان کمک کرده که 3 آن به این کشور رسیده و یکی دیگر آن به زودی به این کشور سپرده خواهد شد. مقامات افغان پیش از این همواره از ضعف نیروهای هوایی افغانستان سخن گفتند و از جامعه جهانی به خصوص از آمریکا و ناتو خواستند تا برای تقویت آن اقدام کنند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که کار برای ایجاد فابریکه ترمیم هلیکوپترها در داخل کشور ادامه دارد و متحدان بین المللی افغانستان تعهد کردند که تا 5 سال دیگر از لحاظ تجهیزات و توانایی تکنیکی ظرفیتها در این وزارت را بیشتر سازند. با گفته محمد معصوم ستانکزی در 2 سال آینده هزینه هنگفت در زمینه تقویت قوای هوایی افغانستان سرمایه گذاری خواهد شد.
برای 2 سال آینده در حدود 2.5 میلیارد دلار در بخش قوای هوایی سرمایه گذاری میکنند. در تعهد در این قسمت به صورت قطعی نهایی شده. در ظرف 4 ماه آینده در حدود 728 تعداد وسایط جدید زرهی اکمال میشن که هم بخش پلیس در بر میگیره، هم بخش اردو را در بر میگیره و اعمال هم انتقالات از یا شروع شدن.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که با این کمک ها بخش هوایی این کشور تقویت خواهد شد و در زمینه رادار و دفاع هوایی افغانستان نیز کارهای صورت میگیرد. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که تقویت نیروهای هوایی این کشور در اولویت قرار دارد و در کنفرانس وارسا که قرار است در نیمه سال جاری میلادی برگزار شود نیز در کنار مسائل دیگر روی تقویت این نیروها تاکید می شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
حکومت افغانستان تلاش میکند تا راه حل قانونی و منطقی را برای سرنوشت نامعلوم کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دریابد. این سخن را یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش روز شنبه به رادیو آزادی گفت. در این حال نهادهای ناظر انتخابات اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان را یک نیاز مهم می‌دانند و میگویند که یک راه مناسب باید برای اصلاح سیستم جستجو شود. باز هم نظیفه محبوبی گزارش دارد.
هرچند با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات فعالیت‌های کمیته گزینش با موانع حقوقی روبرو شده است، اما حکومت افغانستان تلاش می‌کند تا برای حل این مشکل راه حل قانونی را جستجو کند. یک منبع معتبر حکومت که نخواست از وی نام گرفته شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این زمینه تلاش‌ها آغاز شده است، اما این منبع از ارائه جزئیات در این باره خودداری کرد. در عین حال جانداد اسپینغر رئیس اجرایه ایوا یا سازمان نظارت از انتخابات میگوید که اصلاح نظام انتخاباتی یک نیاز جدی بوده و اجماع ملی و بین المللی در این بخش وجود دارد. آقای اسپینغر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که راه‌های قانونی دیگر برای اصلاح سیستم انتخاباتی وجود دارد و حکومت میتواند به کارش در این زمینه ادامه دهد.
دوام روند اصلاحات بسیار مسئله مهم است. هر چه زودتر باید حکومت از راه‌های قانونی و به حل از این مشکل و بپردازه تا روند اصلاحات طبق عادی روند دوام خود پیدا بکنه و با بنبست مواجه نشه.
وی میگوید رئیس جمهور میتواند فرمان تقنینیش در مورد انتخابات را که چند روز پیش از سوی هر دو مجلس شورای ملی رد شد تصحیح کرده و آن را دوباره به این شورا بفرستد. جانداد اسپینغر میگوید که حکومت میتواند از استر محکمه تفسیر ماده 109 قانون اساسی را تقاضا کند که آیا شورای ملی در سال اخیر کاریش صلاحیت بحث روی مسائل انتخاباتی را دارد یا نه. این بحث ها در حال مطرح می شود که ولیسی جرگه و مشران جرگه دو هفته پیش فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات را رد کردند. با این همه فهیم دشتی یک عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به رادیو آزادی گفته است که با رد این فرمان کار آنان با موانع قانونی روبرو شده و منتظر تصمیم حکومت در این زمینه هستند. از سوی هم اجمل هودمن کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی میگوید که با کمیسیون های انتخاباتی برخورد سیاسی صورت گرفته و حکومت میتواند بدون آوردن تعدیل در قوانین انتخاباتی نظام انتخاباتی را اصلاح کند.
اگر آنها به طور تکنیکی پیش بروند بدون اینکه ما قوانین را تعدیل کنیم، در سیستم انتخابات اصلاحات بسیار را می توانیم به وجود بیاوریم که بتوانیم توسط آن انتخابات داشته باشیم. آنها موضوع را سیاسی کرده و تنها از یک کمیسیون را نشانه گرفتند.
هودمن تاکید می کند که با پروسه استخدام در کمیسیون های انتخاباتی و نظارت لازم بر کاندیدان چالش های موجود در بخش انتخاباتی از میان برداشته می شود. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت هفته گذشته تاکید کرد که برای برگزاری انتخابات شفاف در آینده باید کمیسیون های انتخاباتی اصلاح شده و حکومت متحد به انجام این کار است.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
صدر اعظم هند از پایگاه بزرگ هوایی پاتانکوت دیدن کرده است. نریندرا مودی امروز به خاطر ارزیابی وضعیت پس از حمله در اوایل این ماه بر این مجتمع نظامی که در نزدیکی سرحد با پاکستان موقعیت دارد بازدید به عمل آورد. رسانه های هندی امروز از اتخاذ تدابیر امنیتی در این پایگاه نظامی در شمال ایالت پنجاب هند هنگام دیدار نریندرا مودی خبر دادند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم مقیم نائب.
مقامات هندی گمان میکنند که در حملات بر پایگاه نظامی پتانکوت جنگجویان دست دارند که مربوط گروه تندرو جهش محمد مستقر در پاکستان میباشند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه افراطی جهش محمد در سال 2001 میلادی بر پارلمان هند حمله کردند که حتی اردو کشور را تا لبه جنگ رساند. قبل از این حزب کانگرس حزب اپوزیسیون هند انتقاد کرد که خلای امنیت و غفلت احتمالی زمینه را برای جنگجویان تندرو فراهم کرده تا بر پایگاه نظامی پتانکوت که از لحاظ استراتژیک اهمیت زیاد دارد نفوذ کنند. نیروهای امنیتی روز جمعه گفتند که پس از عملیات وسیع جستجو این پایگاه نظامی را کاملا تصفیه کردند. نریندرا مودی صدر اعظم هند در اوایل هفته گذشته حمله بر پایگاه نظامی پتانکوت را حمله بر ضد بشری دانسته و آن را کار دشمنان عنوان کرد. حمله در دوم ماه جنوری بر پایگاه نظامی پتانکوت چند روز بعد از آن صورت گرفت که نریندرا مودی صدر اعظم هند یک سفر تاریخی را به پاکستان انجام داد و امیدها برای بهبود روابط بین دو کشور رقیب به میان آمد. صدر زمان اردو کشور در این دیدارشان در شهر لاهور پاکستان بر احیای مذاکرات صلح تاکید کردند. مقامات هندی میگویند این حمله مانند حملات قبلی از سوی گروه‌های افراطی مستقر در پاکستان تلاش‌های شکننده اخیر برای احیای مذاکرات بین دهلی جدید و اسلام آباد را تحت شعاع قرار داده است. از سوی دیگر رامش کمار وانکوانی رئیس شورای هندوها و عضو اسامبلی ملی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت زمانی که امیدها برای صلح و امنیت به میان می آید، حملات مانند حمله بر پتانکوت سازماندهی می شود.
دونو نیوکلیر پاور هست.
هر دو قدرت های اتمی منطقه می باشند. آنها هر دو احساس کردند زمانی که به سوی صلح و امنیت گام برداشته می شود چنین حوادث رخ می دهند. آیا کدام قدرتی است که در بین خودمان جنگ می اندازد؟ در این ارتباط صدر اعظم پاکستان کار خوبی را انجام داد و با صدر اعظم هند تماس تلفنی برقرار کرد و وعده همکاری مکمل را داد. آقای مودی هم با او پاسخ مثبت داد. نریندرا مودی هفته گذشته از پاکستان خواست تا علیه آنان اقدام کند که در حمله پتانکوت دست داشتند. هند پاکستان را به تجهیز و آموزش شورشیان در منطقه کشمیر تحت تسلط این کشور متهم می‌کند، ادعایی که از سوی اسلام آباد همواره رد شده است.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این مجله خبری. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمت قرار می‌گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید. Thank you.